سلامونه او ستړي مسې وخت سهار لس بجې شوې نن د خالی ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې درته لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به وار ورکو اسرار عالم مومند ته چې خبرونه وړاندې کړي
مهم خبرونو لنډیز پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د خامی سلامتیا مشیر به له کشمیري بیلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي د باجوړ جنسي یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی او افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې اوس د خبرونو تفصیل پاکستان هندوستان تورن کړی چې له دواړو هیوادونو د خامی سلامتۍ مشیرانو په ملاقات کې جدي نه دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند د خامی سلامتۍ مشیرانو ترمنځ د کېدونکې ممکنه ملاقات څه ګټې مخې ته راشي نو د په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي دا وروسته له هغو چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ته تېر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له کشمیري بیلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په 28 نیټه په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوبال سره خبرې وکړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي د روس په اوفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې د کشمیر مسلې او ترګرۍ په ګډون ټولو ستونزو باندې به خبرې کیږي د باجوړ جنسي او ځایي مشر ملک دوا خان په بمی برید کې وژل شوی پولیټیکل انتظامی چارواکو مشرانو ته ویلي په دې پیښه کې د ملک په ګډون لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي دي د مشرانو خبریال وایي نن سهار د ارنګ تحصیل د عثمان خیل قبیلې مشر ملک دوا خان د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته ورسول او تر هغې وروسته کور ته روان وو چې غازی بابا کلي کې پرې ریموټ کنټرول بمی برید وشو د پیښې په اړه لا هم کومې وسله والې ډلې نه ده منلې د جنوبی وزیرستان د چکملی سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي د چکملی سیمې یو اوسیدونکي خورم مسید نن مشال ډوته ویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډۍ له بمی برید وروستو امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیري هسپتال ته وړل شوي
پاکستان کو جا سے بشواری دی بڑا گون چھ ائی پتانی نہ کرو اور کلی نہ راون کا سل تو پاکستان نور ایک بتلی دی اور دس جو ظلم پاتا یہ گئی جا حرمت براون ہوئی
د چکملی سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څخه ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو بهر نشي وتی لا هم پاکستاني او چارواکو پر دې اړه سند ویلي افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اجانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې ده افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي پرون ریسرچ پریس خبري اجانس ته وویل دا ډلې په څرګند په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا د رایټرز خبري اجانس په خبرو کې ویلي که چیرې پاکستاني طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي نو د پاکستان خلک باید څه ډول احساس کوي لا هم د ورته تورونو په اړه پاکستاني او چارواکو څه نه دي ویلي د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشکاباد کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازنۍ حل لاره بللې ده امام علی رحمان او قربان قلی بردی محمدو په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزو نه هواریږي د افغانستان د دې دوو ګاونډیو هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو خبرو کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوي چې د دې هېوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو یو برید څخه روغ وتی. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټر پر کاروان برید وکړ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو یو چارواکي غلام حیدر حیدری پرون رسنیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او پولیس یې نیولی دي. د غلام حیدر حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم وو. د عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تېر ورځ هغه مهال ډزې وشوې چې د لغور ماچ څخه قیصار ولسوالۍ ته ستنېده. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تېر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران پر ټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید منصوبې مخه نیول شوې. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود باراک یو سب شوی غږ ترلاسه کړی چې وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې وي او له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه یې منظوري کړې هم وي. ایهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یو پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د فرانس د کونو چارو وزارت وایي تېره شپه یو اورګاډي باندې ډزو کې چې له امسټرډم څخه پیرس ته روان وو درې کسان ټپي شوي دي او د عراق د شیعو مذهبي مشر د دې هېواد له حکومته غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونو لنډیز مو او بخشی خبرونو مو له اسرار علی مومن دا اوریدل. سوال د پاکستان او هند ترمنځ خبري اترې کیږي خو لا د وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیانونو تبادله پیل شوې ده. د جنوبي وزیرستان د چکملي اوسیدونکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګېدلې کرفیو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو زورونې تنګ کړې دي. په خوست کې میشته شمالي وزیرستان لږ تعداد کډوال کورونو ته ستانه سوي خو پاتې نور څه فکر کوي.
شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوي نه وي دومره پرې موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلی.
په دوه منیمای کې د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام د ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د صابر شاه صافي په غږ کې غزل واوري.
د هر جابیر سر د زغار مګم خو بدرګا د پښتون قام راکا.
یش مه نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس نو خبرونه د فایل ریپورت. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ خبري اترې سباله به پیلېږي تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې همدغو بیانونو په تناظر کې به د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن په یوه بجه د پاکستان د وخت مطابق یو خبری کانفرنس هم کوي. خدا چې د دوی اختلافات او په کومو نقطه باندې دي په دې اړه موږ خپل همکار ریاض مسخیله تفصیل غوښتی دي.
چې سونه وړاندې چې کوم د روس په خار اوفا کې د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان او د هندستان د وزیر اعظمانو ملاقات شوی په هغه کې دا پریکړه شوی و چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکراتي عمل دی هغه به بیا شروع کولی شي او دغه دل کې به فوزي چارواکي د غرنګ سیاسي چارواکي هغه به یو بل سره ویني او دا د دغه چې کوم ملاقات شوی د هغه یو تسلسل دی د هغه یو لړۍ ده. په دغه لړ کې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ چې کوم مشیران دي د هغه ټاکل شوی و چې سبا به ملاقات کیږي. دغه لړ کې پرون د پاکستان په خارجه وزارت کې یو غونډه وشوه چې پکې فوزي او سیاسي مشوروالي ګډون وکړو او کم چې د خارجه چارو د قومي سلامتۍ مشیر دی سرتاج عزیز د غرنګ طارق فاطمی ورسره اعزاز چودري چې کم خارجه سکتر دی نو دوی بیا چې کومې پالیسۍ دي د پاکستان او کومې خبرې به هلته کې په کومو باندې بحث کیږي هغه خبرې په هغې باندې غور شو خود دین وړاندې چې کم مهمه خبره ده لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو چې پاکستان وایي چې د ملاقات نه مخکې څه قسم شرطونه نه منو په د هندوستان کې چې کم د پاکستان های کمیشن دی هلته کې د دغه ملاقات نه وړاندې لکه سبا په 13مه نیټه د کشمیري چې کم لارښودان دي حریت لارښودان د هغې هم یو غونډه رابلل شوې ده هغې ته یو قسم له بلنه ورکړې شوې ده او هغې به راځي هلته کې به د پاکستان چې کم خارجه مشیر دی سرتاج عزیز هلته کې هغه سره به ملاقات دغه لړکی د هندوستان دا دریز دی چې د ملاقات نه مخکې د دغه خلکو سره د کشمیري مشرانو سره ملاقات چې کوم دی نو هغه مناسب خبر نه ده او باید چې پاکستان دغه ملاقات اونه کړي په دغه تناظر کې بیا پاکستان پرون چې کوم خبر پاڼه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې پاکستان څه قسمه د ملاقات نه مخکې شرطونه نه کوي او باید چې هندوستان هم داسې نه کوي او نه هندوستان سره دا ښایي چې هغه پاکستان ته لارښودنه وکړي چې د چا سره به ملاویږي او د چا سره به نه ملاویږي ځکه چې د کشمیر مسله مذاکراتو کې د ټولنه اول ده او دا هغه خلک دي دا د کشمیر صحیح مانو کې برخیز دي او د دې په ګډون دغه مسلې چې کوم دینو پورم نه او مستقل حل راوتی شي نو ځکه پاکستان غواړي چې دې سره ملو شي دې سره ملاقات وکړي او د دینه مخکې هم داسې شوې دي نن ماسپخین یو بجا د خارجه چارو چې کوم سلاکار دي سرتاج عزیز نو هغه هم یو خبري غونډه رابلې ده او نور تفصيلات بیا په دغه غونډه کې واضح کیږي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د جنوبی وزیرستان د چکملي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګېدلې کرفیو یا ګرځبندیز د دوی ژوند په تکلیف کړی دی د دوی په وړاندې د اګست په 13مه پر امنیتي سرتیرو ته بری درسته نه یوازې کرفیو لګېدلې ده بلکې تر سل زیات کسان د شک پر اساس نیول شوي هم دي نور حال د سیلاب مسعود په ریپورت کې
شپیش ورځ کې جی چې د امنیتی فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولای دی چې وجه یې هغه به می چودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13مه نیټه د امنیتی فورسز یو ګاډي ته ورشوې وه په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دغې سیمې یو اوسیدونکی خور مسعود ویایي
مالی په علاقه کې په فوجین ډول د مکا وشوا فوجین په مخ روان تر مالی په زور دی په داسې بودا واړي په سر دای نه کتل چې څو خال کو دای د اطلاع کول او څه کسان خو داسې د شوالي دی بوډاګون چې آی په تعالی نه تارو ول او کلی نه راون ک سل په کسان نور یو بدلې دي او دې دې ظلم پاتې یی دای دا حرمت دراولې
یو بلکې په دې متین مسعود زیاتوی چې د بامی چاو دنه ملزمون نشیرانی وال خو داسې پیشو په وجه به ګنا کا بایلون وحل شي ټکول شي او بندون کې جی
کارته په واځه باندې لا څوک بار کا وتاي شي نه بغیر نه وتاي وتاي شي دا مری ژوند کې شوی یا بار کا څوک نه شي وتلا راي او کین د خوارو کو سامان دینا دي دا ختم شوی دي څه باندې څه ځای ا ان دې واک نه راتي دي او نه مې کا پاتا لګي تو فاجون او حکومت خلک نه وای شي او نه رو وتاي شي نه مې ما وای شي هغه باندې چې کین د ګناه خاطر مزید کی نور نه تلای
د چکملي د کبالانو د غاژ رغم چې د سیمنا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قرشی تا ورساو هغه په دا رنګ جواب وکړ
د ګنا کایکا چې مجرمي جنګور نه شزور کاول دا هم په شاویات څو کا نه په قانون څو سره دا کا کوم وخت کې د ګنا کا شزور کاول دا نقصان دی د یو کاج دی دا ظلم دی دا چې د نړۍ سره خپل تحقیقاتي ادارې دي تحقیقات هغه کو چې ژوند د شزور کې چې
د چکملی کا بایانو غشتنه وکړه چې په دغې رنګ مبیبره نصرګنده پیشو په وجه دی دوی نور نشي زورول سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان به کورکړل شوي کسانو د سنېدو لړۍ روانه ده د افغانستان له خوست هم د وزیرستان شاوخوا 2500 کسان بیرته کورونو ته تللي دي خو هلته د مېش کډوالو یو استازی وایي دا شمیر کم دی او ډېر خلک اوس هم بیرته تللو ته زړه ناست لري په خوست کې د وزیرستان څخه د پاسه 2,500,000 کسان په کیمپونو کې میشتي په دې اړه مو د خوست د کډوالو له مشر قاری فضل رحمان سره مرکه کړې او په سر کې مو د خوست کډوالو د سنېدو په اړه پوښتنه ترې کړې ده
خوست نه خو دومره لکه فامیلونه اکثر پرته دي یعنی څو په شمېر باندې کاډې لاړې دي لکه مشکل په خبرې په هغه باندې چا د خلسنخیل کوم سره تعلق لرلو هغه هم لاړل او د ادا کوم سره چې کوم تعلق لرل هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي له خوست څخه؟
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیات نه زیات وي شپېته اویا کاډي چې دې د شناختیون غدي حساب کې دوه دوه نیم سوه کسان جوړېږي. لکه دا خو واپس شوي دي نوره خلک لکه په انتظار باندې دي.
شه نو که چېرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک په کوم انداز باندې دي په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلکو قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې ناموس ته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې څه د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوي نه وي دومره پرې موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلی.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي ضربې ضرب هغه په کامیابۍ سره روان دي او نوي فیصد علاقه یې صفا کړې ده، آزاده کړې ده، نو بیا خو به خلک ځي که نه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول دوه میاشتو کښې دغه اعلان وشولو چې موږ نوي فیصد اپریشن پیرا کړلو، بیا پنځه نوي فیصد موږ اپریشن پیرا کړلو. خو په حقیقت کښې داس دا نه اوس ده، بله ورځ چې کوم بمبار وشولو په کورونو باندې په دغه مداخلو کښې چې وشول دغې نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول. اوس بیا پرون لکه موږ خپله کډه شمېرلې د دغې مخې کډه بیا روانې شول چې د کوم خلک پرته وو په څو مداخلو کښې چې هغې اپریشن نه وو، هغه خلک هم بیا راستانه شول په دپوس د غرونو کښې را روان دي.
یعنی هغه چېرته ځي؟ هغه خلک له مداخلو ځه چېرته بېرته ځي؟
عامه داخل نه راغلل کیم ته کډې راغلل، پرون موږ خپله کډې کتله شپږ اووه کډې، خو په کیم کښې موږ پوښتنه ونه وکړې چې کوم ځای نه راغلل. دوی چې موږ د شول سیمې نه د بمبر چې په شو د خزینه د وړوکي وړکي چې شهیدان شوي وي هغې نه بیا راغلل. لکه کډې اوس اول خو دغه هغه وه د خلکو چې بخل موږ پاکستان ته درومو، اوس بیا د پاکستانه چې کومې کډې دي لکه د پوس مداخلې شي یو خو بنو والا کډې بیا خو را پرېږدي نه او د مداخلې طرف نه کډې باقاعده بیا را روانې شولې.
چا نو اوس تاسو خدا ویره نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دي ویل شوي ستاسو به نه را ځي ځکه ستاسو افغانستان ته لاړاست او اوس تاسو ته بېرته په تګ کې مشکلات دي که نه؟ هغه مشکل نه شته اوس؟
نه دا مشکل خو شته نه، لکه فلحال خو څه معلومېږي نه. خدای وکړي سبا اول کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي لکه خیر ته لاړ شي په خپل طبیعت باندې بیا به رادرومې د موږ په طبیعت باندې دا کیسه خو به دوی اول نه کوله. خو بیا هم لکه د کډې لاړل هغه کډ بنو ته رسېدي هغه وایي چې موږ ته هېڅ تکلیف نه میلاو شوی.
نو تاسو تر اوسه پورې پوره نه یاسته مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 موږ کتیان په دا باندې مطمئن نه یو، ځکه مطمئن نه یو چې دغه بمبار په چې چېرته دلې څه ګډبډ جوړ شي پنجاب کښې کوم ځای شي جوړ شي بس ټارګېټ وزیرستان دی څو پرې موږ داسې امن ون وي لکه څرنګه چې اول په وزیرستان کښې امن وو. نو دا خو سره ظلم کول دي چې موږ خو دا حالت شو ورشي چې مثال دا پته نه لګېږي چې د بمبار او د ګولیو څه پته نه لګېږي. نو په دا څوک دې ته دا دومره تکلیف چې خلکو د څوارلس میاشتو په ځان باندې تېر کړو دې د وجې نه تېر کړلو چې بل بس مې په ارام باندې د تللی ژوند تېر کړه.
قاري فضل الرحمان داوړ صاحب ستاسو له حکومته غوښتنه څه ده؟
د پاکستان نه دغه چیږه ته وو چې ډېره مهرباني به وي د دې چې مثال عام بمبار لکه دا بله ورځ چې کوم بمبر شوی د شپېته اویا کسان شهیدان وړوکي وړکي حقیقت څه موږ خپل دلته په خوست کښې ولیدله زخمیان وړوکي وړوکي ماشومان د شپږې کولې څلورې کولې جلکۍ په کښې شهیده شوي وه. داسې موږ دغه غمه نه سوال ورته کوو چې وطن خلک یو، موږ د سدګرد نه یو، امن پسند خلک یو، موږ د امن دپاره خوست ته لاړلو ن بیا خپل وطن ته به ځو چې انشاءالله موږ ته کلکه کلیر شي. موږ هېڅه ګیله نه لرو، یوه طرف نه ګیله موږ نه شته.
د شمالي وزیرستان د کډوالو په خوست کې د میشت کډوالو د استازي قاري فضل رحمان وو چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ماشومان ته له پیدا کېدو سمدستي وروسته د دې ناروغۍ د ستونو لګولو فیصله کړې ده. چارواکي وایي دغه ستنې به د ماشومانو د مدافعت قوت پیاوړی کړي چې له مخې باید د وایرس د خپرېدو مخه ونیول سي. تفصیل له اسلام آباده د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوي ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخ کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسی پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د دې سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو واکسینو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د ده په وینا چې دا ټیکې د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
د ای پی وی دا ټیکه به د څوارلس هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغې سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چنده پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګېدو خطره نه وي. نو هغه ماشوم خپله هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو، خیبر پختونخوا، کراچۍ او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو، کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د ده په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دېرش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال که موږ اندازه ولګو نو هغه په وړومبۍ شپږو میاشتو کې 145 کیسونه وو.
موږ
د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومانو مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړي وو. او بیا موږ په کراچۍ، د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پختونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسایي وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسېدل غوښتل هغه هدف پورې موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومانو ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنال لیکي د روس لخوا په اسلام آباد هلیکاپټر خرڅول او پاکستان کې د مسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه شایي چې یا د دواړو هیوادونو یو بل ته رانیسي کی. یو وخت پاکستان او روس چې د یو بل دښمنانو اوس د امریکا او هندوستان ترمنځ اړیکو شکېدو له وجې یو بل ته رانیسي کیږي. خو کاربان وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالره مرسته ورکړل شوی او ورکړل کیږي نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې وشلوي. د مقالې لنډیز اصرار عالم مومند وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی دی روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوی او وایي چمتو دی چې په دې هیواد کې د $2 ارب په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې تیرو لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لویه سرمایه کاری وي. پاکستان چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپل موجوده ستراتیژیکي لارې ازماوي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې روس له هغو فشار زیات شوی چې امریکا له دې قبله پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګینه دا هیواد د افغانستان په ګډون د غسیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد جنگ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع، کاروبار او انرژي په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې وو چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی وو او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. اوس هند چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کېدونکی هیواد دی امریکا ورسره اړیکې ښې کول غواړي او هم له دې قبله روس او پاکستان چې څه وخت کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کیږي. یو پخوانی پاکستاني سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړېدونکی ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ته رسوي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې ډېر ژر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسیا کارپو وایي له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې روس مارکیټ ته د نوتو په هڅه کې دی چې دا رنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجودو کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا $1.3 ارب ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا $1 ارب تړون لاسلیک کړو. چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اتمه نټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مچال ریډیو غوري د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د مشرتابه پر سر د راپور شوي اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. که څه هم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دی، خو یو شمېر طالبان د خپل مشر نه مني. د طالبان وایند زبیح الله مجاهد رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دغو اختلافونو د ختمولو لپاره د دیني عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو اترو بوخت دی. تفصیل له اجمل انداور.
څو اونۍ مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنجشنبې په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور او ملاتړي منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوي چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوری چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستې توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې تېره اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشران غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قوله وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه رواني خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري. نه یوازې د خبرونه اوریدای شئ بلکې ورسره هلته کوم تصویرونه پراته دي هم دغه رپورټونه په لیکلې بڼه باندې هلته موجود دي، ورسره ویډیو گانې هم ستاسو د مشال ریډیو فیسبوک تم تللی شئ او هم دغه ټول مواد هلته هم لیدلی شئ. د مشال ریډیو فیسبوک تا سورسیز د مشال ریډیو په نوم دی. اوس هم لسنی بجې کېدونکو دی اسرار علم مومند سټوډیو تر رسیدلې دی. مایک ورته سپارم چې د دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر سرتاج عزیزبه له کشمیر بلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي. د پاکستان د بنوسر وزارت ویاند پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند د قومي سلامتیا مشرانو ترمنځ د کیدونکي ممکنه ملاقات څخه ګټه مخته راشي. نو ده په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا وروسته له هغو چې د هند د بنوچارو وزارت تېر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز له کشمیري بلتون غوښتونکو سره په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوبال سره خبرې وکړي. د باجوړ ایجنسی یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل نظامي چارواکو مشرانو ته ویلي دي په پیښه کې د ملک په ګډون لږ تر لږه دوه کسه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کېږي. د چکملي سیمې اوسیدونکو نن مشر ډو ته ویل چې د روانې میاشتې په 13مه نېټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي لبمي برید وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیري هسپتال ته وړل شوي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبر ایجنس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو مولایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډې کړې دي. او د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تېر ورځ راپور ورکړ چې په تېرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر اهود باراک یو ثبت شوی غږ ترلاسه کړ چې وایي د اسرائیل وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې او پر دې یې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه منظوري هم راخیستې وه.
د خبرونو لنډیزونه له اسرار را مومند اورید یا اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې وای د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د کمی اکشن پلان تر لاندې کراچي کې امن پزې کول لپاره د موجوده اپریشن اجازه ورکړی وو او کو وخت شي نو د دې اپریشن ګټوري نتیجې مخې ته راغلي دي او تر سهاد په کراچي کې په لاقانونیت قابو موندل شوی دی. ادریه وړاندې لیکي اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یو غونډه کې په ښکار ټکو کې وویل چې کراچي اپریشن په پهیز جوړ نه بندوي او تر هغه به وی تر سوچ کراچی کی امن نه وی راغله. خو بل طرف ته وکتل شي نو د متحده قومي مومنت ګوند دی اپریشن باندې اعتراضات لري او هم په دی وجه له سینټ صوبایي او قومي اسمبلی خپل استفاګانې ورکړي دي. خو حکومت وایي چې کراچی کی امن لومړی ترجیح ده او وایي چې په ګوندونو کې د عسکري ډلو ترهګر تنظیمونو او د دوی د مرستیالو پر ضد به سخت کاروایی کوي. دریا اخر کې لیکي د ترهګرو خلاف دا یو قومي جنگ دی او لکه کراچی ترها غری ختمول او کراچی له اورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټې لپاره کوم ښکار کړن لار جوړه کړې ده هیله ده چې په هغه باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکي مشرک ورس پڼ خپل ادري کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت سرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکی ځینې گرفتاری هم کړی دی. نو د سر ښکاری چې خیبر پختونخوا د نور صوبونه مخکې ده او د احتساب کمیشن ایک کې ترمیم او درې میاشتو کې د مقدمو فیصله کولو پابندۍ سره به د احتساب عمل نور هم تیز شي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبایي حکومت د اقداماتو سره به هغه ټول خلک د قانون په گرفت کې راشي چا چې د اختیاراتو تجاوز کړی وي او یا یې قومي دولت لوټلی وي. هر څوک دا یو ګران کار دی او صوبایي حکومت سره دومره وخت او وسایل نشته چې هر ملزم ته ورسي. خو بیا هم دا ممکن ده چې لوی لوی ملزمان راونیسي او د هغوی لوټلې پیسې واپس واغستې شي. ادریا اخیری کې لیکي چې د احتساب عمل به شک سخت پکار دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې بے ګناه خلکو ته تکلیف ونه رسي او یوازې اصل ملزمان ونیول شي او که داسې وشوه نو دې سره به د دغې ګوند حمایت نور هم سیوا شي او دې به سبا هسکه غړۍ د ولس مخې ته ورتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې هند پاکستان ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندې له کشمیر بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د سرتاجیز ملاقات به مناسب نه وي. بلخوا سمال وارس انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بشري سیمه ییز نظام د تړلو تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کول ایاس وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتي سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو نه وړاندې د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري ایجنسی لیکي چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استازو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري ایجنسی کې چې میرویس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیاته کړه چې د دوی نوې ډیلي ته د سفر د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخوا خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هیله مند دي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دی او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کړل شي. بلخوا سمال وارس انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیره یوه لسیزه کې یو داسې بشري سیمه ایز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست پوهیدل ول. د دغه نظام بغیر له ښه معلومات راغونډول او موثره پالیسي جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجلل کې چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وترل شو. په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګښت راغلی وو خو مقصد یې حاصل نشو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوی او له افغانستان ځواکونه راوستل شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس یو نړیوال ریپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران جوهري وسلو پر سر د سوي تړون په اړه د کانګرس ته منظور اخیستلو هڅې تیز کړې دي. نوموړي د تړون په اړه د ریپبلیکن ګوند د اختلاف سره مخامخ دي. تفصیل د اجمل احمد په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوریت غوښتونکو ونه توانیږي له ایران سره شوې نړیواله اتمي موافقه رد کړي د استازو د مجلس او یاسنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتمي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رویټرز خبري اژانس د شپېرو له مخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د څلور دېرش سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی یوه میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریځ تعقیبوي د پنجشنبې په ورځ وویل چې د استازو په مجلس کې تر اوسه 9 تنه د ایران سره د شوي اتمي توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو د مجلس چې ټول 415 غړي لري 140 غړو تر اوسه خپل دریځ نه دی څرګند کړی. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د استازو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایو ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پلوسي هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتمي توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په دې وروستیو کې د افغانستان دیني عالمان په یوه خوله د سخت دریځ غوسول پر ضد څرګندونه کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یوه تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي. د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وښود. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډاره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچته ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بوره کی، چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډ شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی و فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانو او مظلومو بیچاره و خلکو د وژلو فتواګانې او جد جهاد فتوا صادروي، نو زمونږ فتوا لنن نفس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوي وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریا وسم راځو د باختر سوریه د کلتوري پروګرام ته چې بازو مات اوی دی وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت د جوړې شوې مشاعري ریپورت ولرو. بیا به له ځوانې شاعرې پیروزي مجیدی سره د هغې په شاعرۍ سو خبرې ولرو او په اخره کې به د صابر شاه صافي په غږ کې یو ښکلي ترنم ته غوږ شو. ترازو د زمری اته وشتمه چې د اگست له 19 نیټې سره برابر و په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږنیوي میکلیزی په توګه ونمانځل شو. په ننګرهار کې هم د غورس په بیلابیلو سیاسي، تفریحي، ورزشي او هنري نندارو د ترسره کولو په مشاعري هم ونمانځل شو چې د مشاعري له برخې څخه یې څو شېبې په راپورټ کې رانغاړو. د ننګرهار د ترنم بلبل سراجی پغک کې دا شرنګېدلی او جذباتي سندره د جلال آباد ښار شیرجي لوبغالي څخه اوریدل کیږي چېرته چې د تېرې پنجشنبې په شپه د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت ګڼ شمېر شاعران د زرګونو مینهوالو په وړاندې ورټول شوي وو او د ازادۍ سندرې ویلې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سلیم د مشاعرې په جریان کې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له نورو مشاعرو سره د دې مشاعرې توپیر دا دی چې ټول شاعران د ملي احساس له زاویې نه شعرونه وایي.
د هېواد خپلواکۍ د جشن د خیل مازنې لپاره موږ مشاعره لرو او ګڼ شمېر شاعران د مختلفو سیمو څخه راغلي دي او په دې کې برخه اخیستې ده او هر یو په مینه باندې شعر وایي. و دا مشاعره د نورو مشاعرو تر منځ توپیر په دې کې دی چې په دې مشاعره کې ځوان شاعران ملي احساسات ښکاره کوي، وطني احساسات ښکاره کوي او ځوان نسل د هېواد پالنې روحیې ته رابلي. یعنې داسې شکل نه دی چې مثلا د دوی پیغام د پردو لپاره یو، بلکې د افغانانو لپاره او د خپل هېواد لپاره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوښي څرګنده کړه چې ځوان شاعران په ملي جذبه راټول شوي او د خپل هېواد د ازادۍ یاد په خپلو شعرونو ویلو سره تازه کوي.
ستاسو ټول نه مننه پدې کوم چې دا ورځ چې نن په دونه شان او شوکت او خوشحالۍ او بې سابقه ولمانځل شوه دا ستاسو په مټ باندې او ستاسو په کومک باندې وه.
محمود واکمن چې د دغه مشاعري د ویاندویانو له ډلې څخه و، مشاعره یې د وتلي شاعر پیر محمد کاروان په یوه غزل پرانسته.
زموږ د ازادۍ بویا زمیر امان الله د ټول افغان په زړه کې ناس امیر امان الله او راویخي ولسونه کړل له خوب د غلامۍ راویخي ولسونه کړل د خوب له غلامۍ او چیغه یې چکړه جی او چیغه یې چکړه پورته د تکبیر امان الله او خامار د استکبار چې ول نیمه نړۍ تاو دا اوش پر تندی باندې په تیر امان الله او بدل په خوشحالی کړه زموږ ویر امان الله
متی ولا تراب چې ننګرهار ته یې نظم وایو د اورېدونکو د درون استقبال سره مخ شو.
د امن او د صلحې، د ادب، د زانګو پلاره، د علم او عرفان، د رڼا خاره ننګرهاره، په خپلو وینو رنګ یې دغه ټول چپکه کړه، ته هم د ازادۍ تندې وهلې چناره. دا سپینې واورې نه دي، د ابۍ سپینې شوډې دي، دا اوښکې د دې غرونو دي، ویالې دي، کچنې دي، همو تر کمال خانه، کونړي تر اباسینه، اوبه نه دي، پټرول دي، دا د دې ملک خزانې دي.
د مشاعرې دغه بنډار د شپې تر څلورم پار پورې دوام وکړ.
مونگ پہارا بنا ٹول پلو پردی پی جنو مونگ پہارا بنا ٹول پلو پردی پی جنو خوشوالو نشتا دی لاد آزاد خوشوالو نشتا دی لاد آزاد وادا ستاد آزاد خوشوالو نشتا دی لاد آزاد
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان شاعر پیروزه مجیدی چې د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لري او په یو شخصي خونځي کې د استاذۍ دنده پر مخ وړي په دې وروستیو کې یې د ته زما کور افغانستاني په نوم د شاعرۍ ټولګه هم خپره کړي چې د یو شمېر لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده. له نوموړي سره مو د هغې په شاعرۍ خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
فیروزه جان، که دا راته ووایي چې شاعري ته څنګه راغلې، یعنی دا ستا د احساس زیږنده ده که نه؟ مطالعه دې وکړله او دې ته وهڅېدې چې شعر دې ووایي؟
شاعري په خپله چې د الهي ورکړه او اطاعت دی چې خدای تعالی هر څوک ته نم ورکوي، او زما چې د شاعري ته مې د وطن د ناخوالو دردونو او د دغه زموږ د وطن د وروسته پاتې کېدو لاملونه چې دي زه یې دې ته راکړم چې شعر ولیکم، او شاعري مې هم ټوله مستي ده، د وطن دردونه دي، ناخوالې دي، او خپله چې ده زه یعنی مطالعه خو شرط دی پکې، ځکه چې باید د نورو استادانو لیکوالو شاعرانو کتابونه باید مطالعه شي، خو د مطالعې تر څنګ زما شاعري تر ډېره حده الهامي ده او د الله ورکړه ده.
کتاب دې کوم یو چاپ کړی دی تر اوسه پورې؟ که چاپ کړی وي په څه نامه باندې؟
هو، یو شعري ټولګه مې درې نویم کال کې چاپ شو چې د ته زما کور افغانستاني په نوم، چې په دغه شعري ټولګه کې مې بېلابېل فورمونه دي، د غزل نه نیولی تر چاربیتو پورې، ترکیب بندو، ترجیب بندو، هم مصنوعي، او ډېر فورمونو کې مې شعر ویلی دی.
د شعر کوم زیلونه چې تا وښودل، مثلا مصنوعي ده او غزل دی او نظم دی، په دغه اړه باندې تاسو مطالعه کړې ده؟
بله، کتابونه خو مطالعه کړې ده، خو شکر گزاره خو په دې یم چې په داسې یو ټاټوبه کې زیږېدلې یم چې هلته د پخوا څخه چې وو د شعر یادونه وو، او بېسود چې دی په خپل غېږ کې لوی شاعر ملنګ جان درلود، د هماغه کتابونه داستانونه به مې د رادیوګانو د لارې چې اورېده، هماغه ماشومتوب او کوچنیوال نه مې شوق ورسره، او د هماغه د کتابونو په مطالعې سره مې چار بیتونه لیکلي دي، او چار بیت او دا نور مطالعات چې دی په مکتبي زده کړه کې دوران کې مې لیکلي.
دلته په جلال آباد کې د کور ادبي بهیر په نوم یو ټولۍ شته دی چې یوازې خویندې شاعرانې پکې راټولېږي، د دغه کور ادبي بهیر غړیتوب لري که لري؟ غونډو ته راځي؟
غړیتوب خو که تاسو ته ووایم چې لرمه، یا کوشش کوم خویندې چې تر ډېره حده دوی په دغسې شرایطو کې د اقدامې کړی دی، زه ویاړم ورباندې چې په دغسې حالاتو کې دوی دومره جرأت کړی دی چې د ښځو لپاره یو بهیر جوړ کړی دی، او دوی په مشاعرو کې تر اوسه مې زیاتره غونډو کې دوی ګډون کړی.
تاسو مخکې ویلي چې تاسو د وطن لپاره شعرونه لیکئ، نور داسې ټولنیز مسایل زه چې چا سره هم مرکې کوم وایي چې یوازینۍ وجه دا وه، یعنی مینه وه، مینه د مور سره، مینه د پلار سره، مینه د وطن سره، تاسو که مینې ته شعرونه ویلي، ستاسو د مینې مصدر کوم ځای کېدای شي؟
بالکل مینا خو چې دا خپل د ژوند دویم نوم دی او ژوند پرته د مینې نشي کېدلی. خو زما چې په شعرونو کې زیات معلومیږي شاید مینوال اورېدونکي ته هم ګړی زیاتره که زما ټولګې مطالعه کړې وي. زما د شاعرۍ ډېره برخه چې ده د وطن په مینې باندې را څرخي. هغه ټولنیز خلکو سره چې زه مینه لرم د هغوی لپاره مې شعر ویلی دی، د استاذ لپاره، د مور دپاره، د پلار دپاره. دغه ټولنیز موضوعات خو زیاتره رخی چې دی د وطن مینه ده.
نو که په اخیره کې داسې د خپلې طبې د یو غزل نه څو بیتونه د مشال راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړي، زه به هم خوښ شم او اورېدونکي به هم خوښ شي.
ډېره زیاته مننه. غزل په دې ډول دی چې دریا ډکې سجدې کدي د ثواب په تمه، داسې وګړي دي ګرځېږي د عذاب په تمه. افغان بچی به خود له علم نه محرومه وي چې خواران د ونو لاندې ناست وي د کتاب په تمه. هسې پلمې دي چې به سوله ګاونډیان راولي، هغوی خو دلته دي مدام د انقلاب په تمه. اوس مو خیالونه بدل شوي دي، جګړې نه کوو، نور نو ګرځېږئ مه د وینو د سیلاب په تمه. نن چې ځواني ده، نن چې وخت دی استغفار ووایا، ډېر دي چې اوس بېرته ځورېږي د شباب په تمه. بېروزي موږ په وینو سره ډاګونه ډېر ولیدل، یو سم او غر کې د لونګ او د ګلاب په تمه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د صابر شاه صافي په غږ کې یو ښکلی ترنم.
ساقي بوګني کملک پام راکا، باران وریږي مال جام راکا. په خپل وطن چرته د سین په غاړه، په خپل وطن چرته د سین په غاړه. خواږه یاران سکړې ماخام راکا، خواږه یاران سکړې ماخام راکا. باران وریږي مال جام راکا، باران وریږي مال جام راکا. زان بل تھانا سپلنے کا مزہ، زان بل تھانا سپلنے کا مزہ. سہی اشارہ خود پہ بام راکا، سہی اشارہ خود پہ بام راکا. باران وریگی مال جام راکا، باران وریگی مال جام راکا. دانی ملارے ملگر جان کم، دانی ملارے ملگر جان کم. د تک لو زنا تر مرام راکا، د تک لو زنا تر مرام راکا. باران وریگی مال جام راکا، دہر جابر سرد ازغار مگم، دہر جابر سرد ازغار مگم. خو بدرگا د پختون قام راکا، خو بدرگا د پختون قام راکا. باران وریگی مال جام راکا.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د دا مشال ریڈیو دا خالی دا ورځې 19 پروگرامونه
دا باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
دا نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو
دا مشال پونم
په اته منټه دا پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروې
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو